پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دي. د ازادي رادیو په دې خپرونه کې په لشکرګاه کې د سختې جګړې ترڅنګ
ان داسې کورنۍ ستا چې دومره توان نه لري چې د جګړې له ځای څخه خپل ماشومان او خپل کورنۍ بهر وباسي.
د خوست والی د دوه قومونو ترمنځ بدی پایته ورسوله.
دیو بل په مقابل کې عربه کې مراکته کړل او د دوی په منځ کې داسلو وکړه چې دوی به سرک نه نیسي، جنگ به نه کوي.
د جګړو له خبرونو سره سره له روزګانه ښه خبرونه هم لرو.
اورزګر ولایت کې ټول ټام له یو څه له تلويخ شنه خونه جوړ شوی دی.
د افغانستان په گاونډي ایران کې د کورونا وبا یو ور بیا زیاته شوې ده. د دې نور موضوعاتو تر تفصیل وړاندې خبرونه لرو چې اسد الله لودین چمتو کړی.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار ایران ته روان شو. ملګری ملتونه د افغانستان په اړه غونډه جوړوي او ایرانی چارواکي د کورونا زیاتوالي اندېښمن کړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار ایران ته روان شو. نوموړی به تهران کې د نوی منتخب ولسمشر ابراهیم رئیسی د لوړی په مراسمو کې ګډون وکړي او له ایرانی چارواکو سره به جلا جلا لیدکاته هم ولري. ارګ په یو خبر پانه کې ویلي چې د یو ورځنی سفر کې د جمهوری ریاست دویم مرستیال محمد سرور دانش، د بهرنی چارو وزیر محمد حنیف اتمر او یو شمیر نور چارواکي د ولسمشر ملګرتیا کوي. خاغلی رئیسی د سه شنبه په ورځ هم د تحلیف یو لړ مراسم تر سره کړل، خو نننی مراسم د ایران په پارلمان کې تر سره کیږي. تمه ده چې د راتلونکي اونۍ په پایل کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړي. ځینو ډیپلوماټیکو سرچینو ویلي دي چې ښایي د غونډه د شنبه یا یک شنبه په ورځ وشي. د افغانستان حکومت د چهارشنبه په ورځ د داسې یوې غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سه شنبه په ورځ په یو بیان کې له ښکېلو لورو وغوښتل چې شخړې کمې کړي. د امنیت شورا په بیان کې پر اوربند هم ټینګار وشو. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د کال په لومړی شپږ میاشتو کې په افغانستان کې ملکی مرګ ژوبله د تیر کال همدې مودې پرتله و څلوېخت په سلو کې زیاته شوې ده. د اسلامي همکاریو سازمان په افغانستان کې د شخړو زیاتې دوته ژوره اندېښنه ښکاره کړه. د دې سازمان عمومي مشر یوسف بن احمد العسیمین په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویل چې په افغانستان کې د وروستیو شخړو د قربانیانو له کورنیو سره او د افغانستان له حکومت سره خپله خواخوږي څرګندوي. په دې بیان کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پر خبرو ټینګار شوی دی او هر راز تروریزم غندل شوی دی. په هغو سیمو کې چې طالبانو په وروستیو کې نیولی دي د لسګونو راډیوګانو او تلویزیونونو خپرونې بندې شوې دي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یانای وایي چې د طالبانو له لوري د ولسوالیو د نیولو او په ولایتونو کې د جګړو له شدت سره یو 50 رسنۍ د اپریل له میاشتې راهیسې فعالیت نه کوي. د نای په باور د دې رسنیو د بندېدو له امله تر زرو ډیر خبریالان او د رسنیو کارکونکي بیکاره شوې دي. بلورته د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې د وروستیو امنیتي ستونزو له امله تر سلو ډیر خبریالان له ولایتونو کابل ته راغلي دي. امریکایي چارواکي ګمان کوي چې عمان خلیج کې ایرانی ځواکونو هغه بیړۍ یرغمل کړي و چې د پاناما بیرغ پرې رپیده. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ویان نیټ پرایس ویلي هغه کسان چې دا بیړۍ برمته کړي و ایرانیان وو، خو په خبره یې سملاسي داسې حالت کې نه دي چې دا خبره تایید کړي. د بریتانیا سمندري ځواکونو پرون ویل د متحده عربي اماراتو ساحل ته نږدې دا بیړۍ چې قیر پکې بار وو له برمته کېدو وروسته بیرته خوشې شوې ده. د ایران سپاهی پاسداران انقلاب بیا ویلي دوی د پیښه کې لاس نه لري. د ایران په اړه بل خبر کې اوري چې دغلته د کووید 19 ناروغي د مثبتو پیښو شمیر تر 3 میلیونو واوخت. د ایران روغتیا وزارت پروند 3 ساعتونو په ترڅ کې د سباندې 9000 نویو مثبت پیښو خبر ورکړ او څرګنده کړ چې 409 کسان د کورونا له کبله مړ شوي دي. له دې سره د ټولو تلفاتو شمیر په دغه هیواد کې تر 2000 واوخت. د ایران روغتیا وزارت وایي چې تر 30% لک کسان په ایران کې ماسک تړي او روغتیایي فاصله مراعاتوي. د روسیې د رسنیو چارواکو دغه هیواد کې دوه خبری چینلونه چې پر کرملن نیوکې کولې تړلې دي. د اوپن میډیا او ام بی کی ایچ په نوم دغو چینلونو پرونو ویل چې کاروونکي د دوی ویپانو ته لاسرسی نه لري. دوی ویلي تر اوسه د چارواکو لخوا هیڅ داسې معلومات نه دي ترلاسه کړي چې وښیي ولې یې د دوی رسنۍ تړلې دي. د آزادو رسنیو په وړاندې د روسیې دا تازه ګام داسې مهال پورته کیږي چې دغه هیواد کې د راتلونکي سپتمبر میاشت کې پارلماني ټاکنې کیږي او د بلاروس لوبغاړی کریستینا سیمانوسکایا له توکیو څخه پرون د ډیپلوماټیکو هڅو په ترڅ کې ورساته ورسېده. د ځغاستې د لوبغاړی د امنیتي ستونزو له امله ونه غوښتل چې خپل هیواد استنه شي. د دې لوبغاړی د پیښې یو ځل بیا د نړیوالو پاملرنه د بلاروس د مستبد واکمن الکساندر لوکاشینکا ناوړه چلند ته ور اړولې ده.
خبرونه مول آزادی رادیو واوریدل. زه اسمت ساروان یم او د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د بشری حقوقو یو څارونکو ډلې د افغانستان پر عدلی سیستم انتقاد کړي. دا چې انتقاد دقیقا په څه خاطر دی دا به لژروسته په یو راپور کې در واورو. لومړی د هلمند د مرکز لشکرګاه د اوسیدونکو په اړه اندیشنو ته تمکی شو. ملګرو ملتو د افغانستان په لشکرګاه ښار کې د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ په جګړه کې د لسګونو زرو بند پاتې خلکو د ژوند او خوندیتوب په اړه ژور اندیشنه ښکاره کړې ده. طالبانو په وروستیو ورځو کې د لشکرګاه د نیولو لپاره سخت جګړه پیل کړې ده. د لشکرګاه ځینې اوسیدونکي وایي چې په کوڅو کې مړي پراته دي.
د ملګرو ملتو ویان سټیفن دوجارک په نیویارک خبريالانو ته وویل چې ملګر ملتونه په لشکرګاه کې د لسکونو سره بندې پاتې شوي ملکیانو خوندیتوب ته ژور اندېښنه لري. راپورونه وایي چې طالبانو د لشکرګاه ګڼې سیمې په وروستیو څو ورځو کې نیولې دي. خلک نه پرېږدي چې له خپلو کورونو ووځي او افغان او امریکایي ځواکونه پر طالبانو بمبارد کوي. په هلمند کې یو مدني فعال آغا محمد قریشي ازادي راډیو ته په ټلیفون وویل چې خلکو ته درانه تلفات اوښتي دي او یو شمېر خلک دا توان هم نه لري چې خپل کورونه د جګړو له سیمو بل ځای ته انتقال کړي.
خلک لډیر سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. ان داسې کورنۍ شته چې دومره توان نه لري چې د جګړې له ځای څخه خپل ماشومان او خپل کورنۍ بهر وباسي. خلکو ته د سر زیانونه اوښتي دي. خلکو ته د خلکو کورونه سوي دي او د خلکو له کورونو څخه د جګړې د سنگر په توګه باندې استفاده کیږي. هلته د جګړې له کبله دولت نه دی توانېدلی چې بشری مرستې خلکو ته ورسوي. نو په دغه سي یو بد وضعیت کې د هلمند خلک پر ټولو لورو باندې په ځنګړی توګه پر طالبانو ځخ کوي چې له دغه ناروا جګړې لاس واخلي.
طالبانو تر پرون پورې د لشکرګاه لسو ناحیو نه ناحیې نیولې وي. د 215 میوند قولي اردو قمندان جنرال سمی سادات د شار له استوګ نو غشت دي چې د طالبانو تر واک لاندې سیمې پریشتي.
طالبان ژوند نه پریږدو په یو صورت په یو قیمت کې نه پریږدو. نو زه په یم دا به تست ډیر سخت دی. دا ماته هم ډیر سخت چې دا تصمیم ونسم. زه نه غواړم زموږ خلک خوش سي. د خپل خلکو د پاره جنگ کوم. زموږ د ملت او د خوند او د وډونو د پاره جنگ کوم. ستاسو د آئندې د پاره مشکو. نو زما خواهش دی چې دا څو ورځې کبه ځای کېږي په بزرګی مو موږ عافه کوي او ارڅونه عجل چې کولای شي چې په هغه ځایو کې چې طالبان راځي عجل د هغه ساحه څخه تاسو ووځي چې موږ پر هغه ساحه تو باندې اجرات کوو.
جنرال سادات زیاته کړه چې د دولتي ځواکونو همدا نیت دی چې طالبان له لشکرګاه وباسي. آزادي راډیو تیر شپه د شهر د امنیتي وضعیت په اړه او هلته د ملکیانو په ارتباط له دفاع وزارت او په قطر کې د طالبانو له دفتر د معلوماتو د ترلاسه کولو هڅه وکړه خو ځواب ترلاسه نه کړ.
په راپور کې مو د لشکرګاه د اوسیدونکو د ژوند په اړه د ملګرو ملتو اندیښنه واوریده. همدا شیبه د هلمند یو مدني فعال د ټلیفون له لارې را سره دی. درته هر کلی وایم او همدا اوس کراته وایي چې په لشکرګاه ښار کې وضعیت څنګه دی. متاسفانه چې ټلیفون قطع شو په لشکرګاه شهر کې چې ډیری برخې د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي، اکثره خلک د امنیتي ملحوظاتو له کبله نه غواړي چې نمونه واخیستل شي. زموږ همدا مداري فعال چې اوس مو کوشش وکړو چې ورسره خبرې وکړو، هم په همدې خاطر نه غوښتل چې نوم یې واخیستل شي. تخنیکي همکار هڅه کوي چې ورسره بیا تماس ونیسي او دا د ټلیفون له لارې ورسره سره دی، ګوندې دا ځلې ټلیفون قطع نه شي. که زموږ اوریدونکو ته وایست چې فعلا په لشکرګاه کې وضعیت څنګه دی؟
څرګر کې اوس په نن هم جګړه روانه ده، تیر شپه هم تاسو ودی او ډېر شدید جګړه تیر سوله. د جګړه د شار په منځ کې ده، د ماول چلمړی اوزه او دومي اوزه کې اوس په نن جګړه روانه ده چې کومندانې خپل دومي اوزه کې ده او لومړی اوزه کې جګړه روانه و. کومندو ځواکونه راغلي دي، مشر یو تعهد ده صافیان د د کاریز په نامه باندې، بیا هلته ریګ دی د کلابي سخواته چې هلته کومندو ځواکونه دا خو تفصیل دي د ها خوا ته جګړه را پیل کړې ده د شار په مخ باندې. او جګړه په دې مخ باندې ده چې دا اوس هم هلته په زیات شمیر ملکي خلکو تلفات لیدلې دي. طالبان د ملکي خلکو کورو ته ننوځي، دا اوس هم پیلن د ملکي خلکو په کورو پر سرو باندې دي. هلته ملکي خلک دي په زرګونو کورنۍ لده لشکرګاه شار ته مهاجر شوي دي، اما نور ځای نه چې کوم ځای ته لاړ شي. اوس هم ملکي خلک نن سهار ما پوښتنه کوله، ځینې ملګرو نمبرونه مې پیدا کړل چې د هر چا ته پوښتنه کول، د کورنۍ یو غړی یا دوه غړی تللي وه. یو همکار مې نن راته وویل چې زما پیغله لور ویشتل شوې ده، هغه په سړک باندې پرته وه، یوه ورځ پرته وه، دومره څوک نه وو چې پورته یې کړي. په لشکرګاه کې داسې وضعیت دی چې یو 14 کلنه نجلۍ دوه ورځې په سړک باندې پرته وي، اته هیڅ څوک نشته چې هغه پکات ویسې یو کور ته ویسې پسند ځای کې پریباسي. نو دغه څه وجه دا اوس هم جګړه په کومندانۍ په شاوخوا باندې جګړه روانه ده. کومندو ځواکونه وروتلي دي، وایي چې د کومندانۍ څخه تر شا کړې دي، اما جګړه بیا هم د شهر منځ کې ده. اوای بمبار هغه صاحبانه چې طالبان ته کوم کورو کې ننوتلي وي، هغه صحه اوای بمبار په نشکې او هلته بمبار کوي. دلته ما وویل چې همیشه د جګړې په منځ کې عام خلک په جګړه کې سوځېدل دي، عام خلک په جګړه کې قربانیان شوي دي، د عام خلکو شتمنۍ په جګړه کې دم لري. د دې جګړې اصلي زما مقصد دا دی چې جګړه که طالبان دي که حکومت دی، دواړه د افغانستان خلک دي. زما جدي غوښتنه هم دا ده چې ملکي خلک دي د جګړې د لوري څخه لیري وساتي او ملکي خلک دي په جګړې کې نه قربانیان کړي.
بله،
او موږ د والی ټولنه ته غوښتنه دا ده.
بله، مخکې دې په هلمند کې د مایوان قول اردو قومندان له خلکو غوښتي چې له شاره ووزي. څومره خلک وتلي دي؟ آیا دا امکان لري چې دوی په داسې حال کې چې جګړه روانه ده دزې په یو بل باندې کیږي، په داسې حالت کې خلک له خپلو کورونو وتلی شي؟
بالکل، دلته ما ویل چې خلک د خپل کورو څخه خپل په کور کې جناس خپل مرګ په سترګو باندې ویني. ځینې خلک له کورو څخه ودی چې دلې په کور کې ټول کورنۍ مختمیږي، نو دا شته چې ووزو کېدای چې دا به چانس چې موږ د کورنۍ څخه ووزو. اما تر زیاته کچه اوس هم دلته په شار کې د شار خلک په خپل کورونو کې هلته شته، هلته سوګند دي، ولې نسي کولای چې د کورونو څخه ووزي. ډېره شدیده جګړه روانه ده، ځینې وتلې دي او ځینې پاتې دي په خپل کورونو کې. خو هغه خلک چې پاتې دي هغوی هر لحظه د خپل مرګ شیبه شماري چې کوم بمبار پر موږ باندې وسی او یا به کوم طالبان زموږ کور ته ننوځي. ما ویل چې دلته د جګړې اصول نه دي مراسمي، جګړه ډېره وحشانه جګړه ده او ډېره بده جګړه ده چې هیڅ نوې انسان ته ارزښت نشته، عام خلکو ته ارزښت نشته.
ډېره مننه. که دا هم راته وایي لنډ راته وایي چې و د خوراکي موادو له نظره وضعیت څنګه ده، او یا د درملو له نظره ځینې خلک به ناروغان یا ټپیان دي، دا روغتون ته ځان رسولی شي او کنه، او نانوایانې به طبعاً چې بند وي، دوکانونه بند دي، د خوراکي موادو له نظره د خلکو وضعیت څنګه دی؟
بالکل، خلک د خوراکي توکو سره هم لاس په ګریوان دي. هغه څه چې کور کې لري هغه خوري، دوکانونه په مکمل ډول ټول شهر بند دی، د شهر په لیر سیمه کې چې هلته جګړه نه وي هلته دکانونه خلاص وي، ولی هغه کسان نشي کولای یا د هغه سیمه خلک نشي کولای چې هلته جګړه روانه وي او دوی د خپل کور له کور څخه وځي د خوراکي توکو په تلاش کې وي، هغه د خپل کور څخه وتلی نشي، هغه د کور سر ایستلی نشي. ځکه چې ما یو مثال در تاسو درکړي چې یوه انجلۍ فقط هغه فکر کوم چې د خوراکي توکو په مخه باندې د کور څخه وتلی او هغه په سړک باندې شهید شو چې ورځ پرته وه. دا داسې هیڅوک د کور څخه نشي وتلی د خوراکي توکو د کمښت سره مخامخ دي، هغوی د اوبو د کمښت سره مخامخ دي، ځکه چې هلته برق هم نشته، اکثره اوبه د په برق باندې راپورته کېدلې، برق نشته، دا سیستم ټول په ټپه باندې ولاړ دی. او شپخانو کې هم هغه ډاکټران چې په شپخانو کې دي هغه ډاکټران د خلکو په خدمت کې دي، خو لې هم نشي کولای چې دومره ټپیان چې تر دا شار کې هغه په مکمله توګه تداوي کړي. د ډاکټرانو هم دغه پیشنهاد او دغه غنده غوښتنه و چې د عام خلکو څخه چې په کورونا کې خمره وته چې موږ هم نور څه کولای چې ساسي تداوی وکړو او یا موږ په روغتونونو کې دوا په خلاص کړي دغه د شپانو څن سره وتلای.
ډیره مننه، کور ودان سلامت اوسې.
ما یو غوښتنه هم داده جناب، ما یو غوښتنه هم داده چې جګړه داخلي جګړه افغانان دا د افغانانو جګړه نه ده، ما د نړیوال ټولنې څخه په جدي توګه غوښتنه هم داده د ټول افغانانو د وسنۍ وضعیت دی وګوري. جګړه د همسایه هیوادونه ده، په دې کې پاکستانیان او ایرانیان په مستقیمه ډول په افغانستان کې اوس خپل جنگیالي دلته راستولې دي، د طالبان سره یو ځای په د جنگ په لومړی کرښه کې جنگیږي. اته د پاکستانی جنرالانو او د پاکستانی افسرانو کومنده د طالبانو د هغه په لاس کې ده چې دا اوس هم جنگیږي. ما څنګه د ریوال ټولن ته دا ده چې د افغانستان د وضعیت کنټرول په خاطر باندې تاسو هله هڅه کوي، نو تاسو په همسایه هیوادونه باندې د هغه سیمه هیوادونه باندې په افغانستان کې جګړه تودا ساتلې ده، دوی باندې فشار راوړي او دا جګړه د افغانستان څخه ختمه کړي او د افغانستان کې د سولې او دامن کور جوړ کړي.
ډیره زیاته مننه. کور ودان په هلمند کې مدني فعال و چې د امنیتي ملحوظاتو له کبله نه غواړي نومې واخیستل شي. تاسو زموږ شخله ازادي راډیو اوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو اوري.
اوس هم اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د روان مالي کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې په صادراتو کې 30% زیاتوالی راغلی. د دغه وزارت په اعلامیه کې د سوداګرۍ د وزیر نثار احمد له قوله ویل سوي چې روان کال د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د صادراتو د زیاتوالي او سوداګریزو چارو د سمون لپاره څو تړونونه لاسلیک سوي چې ورسره د سبزیو او میوو په صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د غوریانی په خبره وچ میوه او زعفران د افغانستان له عمده صادراتو توکو حسابيږي او د انجه بوټي د پروسس او بسته‌بندۍ او د صادراتو د څرنګوالي په موخه له خصوصي او دولتي بنسټونو سره د همکاریو تړونونه هم لاسلیک سوي. د افغانستان د کرنې مالداري او بلګول وزارت وایي چې روان کال په نورستان کې د کچلو په حاصلاتو کې 30% زیاتوالی راغلی. د دغه وزارت وایي اکبر استمینه نازادي رادیو ته وویل چې تیر کال په دغه ولایت کې په 200 هکتار ځمکه کې کچالو کرل سوي وو چې نږدې 4000 میټریک ټنه کچالو یې کړی وو. د نوموړي په خبره روان کال په دغه ولایت کې په 230 هکتار ځمکه کې کچالو کرل سوي چې 4600 میټریک ټنه کچالو یې کړی چې زیاتره ځمکه په مرکز پارون کې کرل سوي. کغلی رستمی زیاتوي دا شمیرې ښکار کوي چې د تیر کال په پرتله ورکې 40% زیاتوالی راغلی. د کرنې وزارت چارواکي وایي چې د کچلو کښت د بزګرانو لیوالتیا، د کچلو لپاره د مناسب بازار او له بزګرانو سره فنی او مسلکي مرستې هغه عمده لاملونه دي چې په نورستان کې د کچلو په حاصلاتو کې زیاتوالی راوستی. او دا هم د کابل بازارونو کې د جنو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانۍ بیې یو ډالر 90 افغانۍ 50 اویې پله، یو یورو 93 افغانۍ 60 پله، یو پاوند 109 افغانۍ 60 پله، یو سعودي ریال 120 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پله، زر هندي روپۍ 1020 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 491 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راديو واوریدل. د بشري حقوقو د څار سازمان یا هيومن رائټس واچ په خپل نوي راپور کې د افغانستان په عدلي سیستم نیوکه کړې او ویلي دي چې د ښځو د حقوقو په خوندیتوب کې پاتې راغلي. دغه راپور چې نن پنځشنبه خپور شوی په کې راغلي چې د طالبانو پرمختګونه د افغان میرمنو بنسټیز حقونه له خطر سره مخامخ کړي. په ورته مهال یو شمېر افغان ښځینه فعالان هم له روان امنیتي وضعیت اندېښمنې دي. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د جګړې په تیزیدو سره د بشري حقوقو د سار سازمان هيومن رائټس واچ په خپل نوي ریپورت کې ویلي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي په قضیو کې د حکومت پاتې راتلل د ښځو د حقوقو مخه ډب کړی ده. دغه ادارې اندېښنه ښودلی چې د متحده ایالاتونو د ځواکونو له بشپړ وتلو وروسته او د طالبانو د پرمختګونو سره سم افغان میرمنې له یو نامعلوم برخلیک سره مخ دي. د بشري حقوقو د سار ادارې د آسیا څانګې مشر پیچیشا ګاسمن د شمپی په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل نړیوال مرسته کوونکي باید د هغو افغان میرمنو د ساتنې لپاره خپلې چارې او فعالیتونه لا ډېر کړي چې د حکومت د بې تفاوتۍ او د طالبانو د پراخېدونکو ولکې ترمنځ بندې پاتې دي. هغو حکومتونو چې د اوږد مهال لپاره په افغانستان کې د ښځو د حقونو دفاع کوله باید د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو له قانون څخه په کلکه دفاع وکړي. که څه هم تطبیق یې ورو دی خو د پام وړ بدلونونه د بشري حقوقو د سار ادارې لخوا د ریپورت نن پنځشنبه خپور شوی. دا راپور له ښځو او نجونو سره د یو شپې ته مرکو پر بنسټ چمتو شوی چې د جرمونو سرنوالانو، قاضیانو، مدافع وکیلانو، حقوقي مرسته کوونکو، مدافع ډلو په اړه معلومات ورکړي دي. دغه ریپورت په 23 مخونو کې د هغو افغان ښځو پر تجربو تمرکز کړی چې د خپلو کورنیو د غړي او د تاوتریخوالي د نورو لاملونو پر وړاندې د عدالت د ترلاسه کولو هڅه کړې ده خو عدالت ته نه دي رسیدلي. د بشري حقوقو د سار ادارې موندنې ښیي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو قانون تر محدودې کچې پورې تطبیق شوی او عدالت غوښتنې مخه په کې ډب شوې ده. په راپور کې راغلي په داسې حال کې چې طالبان د سیمو په نیولو کې پرمختګ کوي، د طالبانو تر واکمنۍ لاندې حکومت لرلید هم د اساسي قانون او نړیوالو قوانینو پر بنسټ د افغان ښځو بنسټیز حقونه ګواښي. یو شمېر افغان میرمنې هم له روان وضعیت اندېښمنه دي. د ښځو فعاله هیله مشتبا وایي د وسلوالو طالبانو له لورې د سیمو نیولو او د تاوتریخوالي په زیاتېدو سره د ښځو د اساسي حقونو د زیانمنېدو وېره شته. له دغو ټولو ګواښونو سره د بشري حقونو د سار ادارې ټینګار کړی چې افغانستان د نړیوالو ملګرو لپاره مهم ځای لري او په وینا یې اړتیا ده چې د حقوقي اصلاحاتو د ساتنې لپاره د پام وړ مالي او سیاسي ملاتړ ته دوام ورکړي ترڅو په کور دننه او بهر له تاوتریخوالي سره مخ ښځې وشي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
د خوست ګوربز ولسوالۍ اړوند د بوري خیلو او نصر دین قومونو ترمنځ اوربند شوی دی. له اتو ورځو راهیسې د دواړو قومونو سلګونو اوسیدونکو یو بل لوري ته په مورچلو کې ناست ول. په دې اړه له سیمې څخه دا راپور واورئ.
د چهارشنبه په ورځ د خوست د ګوربز ولسوالۍ اړوند د بوريخېلو او نصرالدین قومونو سلګونو اوسیدونکو چې د یو بل پر وړاندې مورچلې نیولې وې، د ځایي قومونو او ولایتي ادارې په هڅو د دوی ترمنځ اوربند وشو. د جرګې د پریکړې له مخې د دواړو لورو اربکي له مورچلو راکوز شول او دا یو منره چې بیا به لارې نه بندوي او دواړه خواوې به د منځګړو پریکړه پلي کوي. خوست والی محمد کټوازی د یادې شخړې او لانجې په اړه ازادۍ راډیو ته وویل
د یو خاطر نصرالدین بلې خواته بوريخېل وژدنوالو وزیاودین وو. دوی په منځ کې مروغه وکړه، هغه اربکي چې دوی خېزولي وو د یو بل په مقابل کې اربکي مراکته کړل او د دوی په منځ کې داسلو وکړه چې دوی به سړک نه نیسي، جنګ به نه کوي، اربکي به پوستو ته نه خېزي دوباره او سوله باندې به موضوع سره حل کوي. دا زموږ ډېر ښه نتیجه ونن. دغه موضوع چې دوی تیر شوي د شخړو عالي کمیسیون دی ریاست جمهوریت چې درې کاله مخکې راغلی وو کوشش به وکړو چې د هغو کوم پریکړې کړې دي هغه پریکړې موږ عملي کړو.
د افغانستان د علماو د سرتاسري شورا رئیس مولوي محمد سردار زدران وایي چې د قومي لانجو او ستونزو په حلولو کې حکومت لپاره ولسی پریکړې ارزښت لري.
خبره دا ده چې ولسی پریکړه زموږ حکومت دې ته ډیره اولیت ورکوي. حکومت نه غواړي چې د خپل ولس سره درگیر شي یا د ولس سره خدا نه خسته داسې بل مثله عمل وشي څنګه چې دوی کوي. حکومت چې دغه د ترحم حکومت دی، دوی باندې به د ترحم او د شفقت لاس راکاږي. قومونه او علما او سپینګری به مخکوي پریکړه به دوی له مخه کوي او حکومت به شاته ولاړ وي، هغه به عملي کوي.
د بورخیلو د قوم یو مشر سید قاسم بیا حکومت د تیرې فیصلې په پلي کولو کې په ناغړې تورنوي. دی وایي که حکومت تیرې فیصله پلي کړې وای نو نن به دوی مورچلو ته نه ختل او نور ستونزې به نه جوړېدې.
حکومت لږ نغېړي کوله په دغه تطبیق کې د فیصلې اخري درجې ته ورسولې چې موږ مورچلو ته وختلې یوه بل بندې ډزې نه وکړل. یار باندې مشکل جوړ شول، مطلب مالی تاونی ولرال ډیر مشکلات دغه نه جوړ شول. ایسو فیصله چې مشته تطبیق شي موږ ډیر په خوشحالي په دا باندې.
بلوری ته د نصرالدین قوم طرف بیا تیر پریکړه د دوی په حق کې ظالمانه بودی او وړي چې د دې سیمې په خوانی سند تطبیق شي.
په اورزګان کې د کرنې عصري کېدو د غولاد د سبزیجاتو لړخه پر ځان بسیا کړی دی. د عصري کرنې څخه یو هم په اورزګان ولایت کې شنی خونی دی چې اوس په دې ولایت کې د پخوا په پرتله زیاته وده کړې او د کال په څلورو فصلونو کې حاصل ترې اخیستل کیږي.
افغانستان ته د نړیوالو د مرستو سره سم په دغه هیواد کې په نورو برخو کې د پرمختګ ترڅنګ کرنه او مالداری هم عصري شوې ده. چوسی سوکا سوکا دغه هیواد پر ځان د بسایی نلور ته نږدې کړی دی. دغه هیواد په سویلی ولایت اورزګان کې زیات شمیر هغه بزګران چې مخکې به په دودیز بڼه کرنه کول او ګټه به هم کمه و، خو اوس یې د نړیوالو او افغان دولت په مرسته عصري کرنې ته مخه کړې ده او زیاته ګټه هم ترلاسه کوي. سید نبی د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د نوبهار کلی اوسیدونکی دی چې د یوې خیریه موسسې له لورې ورته پر یو جریب ځمکه باندې شنه خونه جوړه سوې او د خونې تر څنګ یې یو څه هم ورته وهلی دی او له یاد څا څخه په لمریزو هندارو اوبه راپورته کوي او خپله دغه شنه خونه پرې خړوبوي. نوموړی وایي له تیرو شپږو کلونو راهیسې په یاد شنه خونه کې په کرکیله بوخت دی. د یادې شنې خونې څخه په روان کال کې دوه فصله حاصل اخیستې دي او اوس د دریم فصل لپاره چمتووالی نیسي او پکښې د بادرنګ او کډو بانجوړو په کرلو بوخت دي. دی وایي د اورزګان خلک یې اوس د بهرنیانو له محتاجۍ څخه خلاص کړي دي.
وطن مګرده د ازمر په خیمه باندې د نیم بازار د ازما په خیمه چلیدلې. نیم بازار چې ما مقصد د غورته برابر کړی وو، دا یو مقصد ما ځان ستړي کړی دی، نیم وطن ما وسا کړی دی. رومې دی مقصد شرمې د ازما رقم وس په جګر وطن کې د کندارې رومې او پاکستاني رومې راکلي د ازمر شته مارکیټ پر سم نیمې خو نو سم نیمې په مقصد کچرا و سم نیمې نیمې په پښه سم و هغه مې دلته یو جاله پاته سو په زر کالدار ورکوې زمارمې پر ورسېدی ما دا هغه مې زمارمې په 1500 کالدار ما چال ورکولې.
پاورزګان ولایت کې کرنه قلونه سابقه لري خو د شنو خونو جوړېدل لا هم د ډیرو خلکو لپاره نوې تجربه ده چې په یو کال کې څلور فصله حاصل ورکوي او کروندګر هم ترې خوشاله دي. عصري کرنې نه یوازې دا چې اورزګان ولایت د سبزیجاتو لاړخه پر ځان بسیا کړي، بلکې تر څنګ زیات شمیر بیکاره کسانو ته د کار زمینه هم برابره کړې ده. سید نبی چې وخت کې په خپل دغه یو جریب ځمکه کې پر یوازې ځان کار کولی، خو اوس یې د ځان سره څلور نور کسان هم په دنده ګمارلی دي. نیاز محمد چې مخکې بیکاره وو او یو پسرلی او بل پسرلی به یې د کوکنارو په کرونده کې مزدوري کول، اوس په دې شنه خونه کې سر او کال په کار بوخت وي.
برابر اوس ګوره زه دم په دې شنه خونه کې دا خپل روزانه کوم، خپل کار او کتار سی اخیستی دی. نو غواړم چې نور خلک هم داسې شنه خونه ورته ودرې چې ګوره ته داسې یو کار پیدا سي که شنه خونه نه ورته ودرې چې بل دریم مسلمان ته ودرې هغه به بل سړی ورسره شریک سي او خپل یا خپل ډوډۍ برابر ولس.
په دې سیمه کې یو بل بزګر نورعلي هم ازادي راډیو ته ویل چې د یاد شنو خونو په جوړولو سره زیات شمیر بزګرانو د کوکنارو لکرکیلې هم لاس اخیستې دي. د زراعت برخې کارپوهان وایي په اورزګان ولایت کې د شنو خونو ترویج شاو پر ځای قدم دی. دی وای دا ځکه شکار دی چې وروزګان ولایت یو د افغانستان له وروسته پاتې ولایتونو څخه دی او بل دغه ولایت د کوم هیواد سره سرحد نه لري او د وروزګان او کندهار تر منځ لوی لارې چې د دغه ولایت د خلکو لپاره د انسان د ستونی په څیر حیثیت لري وخت نا وخت د جګړو او ناامنیو له امله تړلې وي. نو که دا شنی خونی نه وای اوس به په وروزګان ولایت کې د یوه کنداري من بینډي او یا هم نورو سبزیجاتو قیمت څو چنده لوړ سوی وای او یو غریب سړی به د رانیولو توان نه لرلی. په ورته وخت کې د وروزګان ولایت د کرنې او مالداري رئیس احمد شاه خیری وایي چې په تیرو څو کلونو کې په دغه ولایت کې د بیلابیلو موسساتو په مرسته او د کرنې وزارت له لورې 140 شنی خونې جوړې سوي دي.
د ازادي رادیو خبری ساعت.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن تهران ته ورسید چې دغه هیواد د نوی غوره شوی ولسمشر د لوري په مراسمو کې ګډون وکړي. د شاغلی غنی سره په دې سفر کې د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش او د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر ملګری دي. شاغلی غنی به د دې سفر په لړ کې د ایران او افغانستان پر اړیکو هم له ایراني مشرانو سره وژغی شي. د ایران نوی منتخب ولسمشر ابراهیم رئیسی یو ورځ مخکې تر دې چې خپل کابینه پارلمان ته معرفي کړي او د لوري مراسم تر سرکړی د کورونا د بخښنی لپاره غونډه وکړه. په ایران کې د رسمي شمیرو لمخې د کورونا ټول مثبت پیښې تر 4 میلیون